پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زهله یاسد هرکلی کوم. بهرنی هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
ننګرهار کې ګڼو رډیوګانو خپل فعالیت درولې دي. علتونه یې څه دي؟
یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته. د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
کندوز ولایت کې د ورجو د پروسس فابریکې او د خلکو د کار دوام.
د شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. جری برابر درې نیم خرواره سوله کړی ده.
کولی شئ له دې راپورونو سربیره نور راپورونه هم راسره واورئ، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته غوږ شئ چې اجمل آندي وړاندې کوي.
په کونړ کې یوې چاودنې طالبانو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال خبرداری ورکوي چې د کندهار سپین بولدک د او چمن ترمنځ دروازه که پرانستل شي نو ډېر انار به چې د دغې لارې نه د تېرېدو په تمه دي خراب شي. او د امریکا د متحده ایالاتو او اسرائیل وایي دوی د امریکا په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي. وبخې د ایران په وړاندې د چلن لپاره په دوهم پلان هم کار کوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کونړ په مرکز اسداباد کې وی چاودنې طالب وسلوالو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې چاودنه نن سهار 10 بجې د اسداباد اړوند کیرالی سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر وشوه. د اسداباد د مرکزی روغتونې بې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه 12 ټپیان او 1 مړی وروړل شوي دي. دې سرچینې وویل چې په ټپیانو کې لږ تر لږه 8 تنان یې ملکیان دي. ځایي خلکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې د ښوونځي او شمیر ماشومان هم شامل دي. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې په چاودنه کې د شګل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی د امنی قومندان وژل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د طالبانو پر اهدافو د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ شر پرانستل شي نو ډېر انار به خراب شي او سوداګر به ډېر زیان وویني. د فرانسې د خبری اژانس په وینا ښاغلي بنا ویلي چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15 زره ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې 40 زره تر 50 زره ټنو پورې انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بنا خبرداری ورکړ چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو دغه انار به خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک او چمن دروازه تړل کیږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې میوې وخت رسیدلی دی د پاکستاني چارواکو لخوا د میوو د صادراتو په وړاندې پوله تړل شوې ده چې افغان کروندګرو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه یې ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلی دی چې د 900 زیاتو افغان محصلانو څخه چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم للارې پاکستان ته اوختي. نو مولي دانه دی ویل چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري کنه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې، بارډرنګ پاس او یا د پی آی د هوایي شرکت د ټکټونو په نوم ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلن لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په خنیت سون نشي لا غیبه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ور وګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي. بلینکن او د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو هیوادونو له اتومي تړون وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. دا دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغه وروسته درېدلې دي چې ایران سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید. او په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په ګونسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم کار اخیستی کنه. تورن کس توقیف شوی او لمرنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله به یې په یوازې سر کړې وي. د ناروې صدر اعظم له خلکو غوښتي چې آرام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې برید تر شا څه انګیزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2018 کال کې شوی و چې یوه حمله کوونکي د ځوانانو پر یو کم په ډزو کې واویا تنه وژلي وو.
تسهیل ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وګی زهلې اسادیمه. لومړی راپور دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړپوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوه. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړي بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. لبلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لوی تیروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالب دولت په رسمیت نه پیژني خو حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ ترکیه ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې لخواغلی متقی سره د یو شمیر مهمه ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او امدارنګ نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکو په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري دا غو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د خاغلی کریمی په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکو لپاره هیله راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري ناسته کې کابل ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کړه نیټه په ډاګه نه کړه خو ویل چې پراتلونکي څو ورځې کې به دغه سفر تر سره شي. لدی ورها خو به د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي کناړی له طالبانو سره خبري پریکړي دا به یو لوی تیروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل وسته بحث ته سر خبره نه ده خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نو موړي ویلي وس هم افغانان اړینو بشری مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بیغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې رواني ونی د سې شنبې پورز د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو ستر صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې وی 14 طالبانو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د همدی راپور نور جزئیات زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه ورو چې همدا شیبه مخ سره پړی کې دي. مهرباني اکرام صاحب تازه جزئیات څه دي؟
بلې جانې د کونړ مرکز په اسداباد کې وی 14 د شیګل امنیت قومندان وژل او یو لستن نورې ټپیان کړی دي. د سیمې د پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه نن سار لس بجې او دیرش دقیقې د اسداباد اړوند د کیرالی پل تقسیر مده طالبانو په یو رینجر موټر باندې چاودنې له امله رامنځته شوه او په رینجر کې ناست وسلوال طالبان په دې پیښه کې ټپیان شول. د پیښې د عیني شاهدانو سره د ټپیانو د شمیر په اړه معلومات نشته، خو د اسداباد د مرکزي روغتون یو تن ډاکټر چې د نوم د نه ښودلو او د غږ د نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته 12 تنه ټپیان وروړل شوي چې 15 وسلوال طالبان دي، 8 تنه پکې ملکیان دي او دا شان یو تن په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دغه سرچینې ویلي دي چې وژل شوی کس د شیګل امنیه قومندان دی چې د طالبانو له لوري نه ورته په وروستیو کې ټاکل شوی و. تر اوسه دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. عیني شاهدانو دا هم ویلي دي چې په ملکیانو کې چې کوم کسان ټپیان شوي دي، د ښوونځیو د شاګردان او مطالبین هم پکې شته. هیله جانې، دا په کونړ کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته لومړنۍ چاودنه ده چې په دغو مشمیر خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوړي، خو له دې نه وړاندې په ګاونډ ولایت ننګرهار کې په بیلابیلو چاودنو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نومې په غاړه باندې اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو له ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. همکار مو چې په کونړ کې د 14 او هلته د اوختو تلفاتو په اړه تازه جزئیات راکول، د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په نورو خبری خبرونو او مهمو خبرونو کې واوري. د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینه دوشنبه تلن سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره هلته تللیو. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې و دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب تر سره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خسته. جزئیات په دې راپور کې.
درې کسانو پلازمینه دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې تر سره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12 وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شاغل رحمان تیر میاشت پاکستان د سر اعظم عمران خان کور به و او له هغه سره یې ګډې خبري غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفر درې ورځې وروسته له پنجشیر دوشنبه ته تللی و. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشتي سره په یو وخت و. د سرمشتي د سپتمبر په 14 پیل شو. د چارواکو په وینا مسعود یوه نیمه ورځ په تاجکستان کې و، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازی دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبرې وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستانی چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته بل احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازی استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی به په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه ځواب ورنکړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
تاسو له ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پوری سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي او وایي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستي ونه کړي نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به تر لاسه شوي لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. نور جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمه ییزې رادیوګانې فعالې وي چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو رادیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
ننګرهار کې د افم رادیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم رادیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده په افم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې د شلو رادیوګانو نه بندې وي. یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي. هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې رادیوګانې
په دغو سیمه ییزو رادیوګانو کې یو هم اصلاح غږ رادیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې رادیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله. هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنې دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولله مجاهد ویلي اغه رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
نور رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنۍ ریاستو سره موږ غونډې درلودې. هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوی دي غوډ درې له تونه درلودل چې نو خپل خپل کار پیښې ده یا جن ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوي او ځینو باندې ویر هم تاریخ شوی د پاغه وایلو کې ویر له وجه ځینې ولایت کې کېدی
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوې چې خپل فعالیت ودروي چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته ورشو اقتصادي خبرونه اورو.
د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدلو خلک اندېښمن کړي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي توکو لکه وړو وریجو غوړیو او سون توکو نرخونه په بازار کې لوړ شوي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال نصیر عزیز عرب د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د لوړیدلو علت د ډالرو په وړاندې د افغانیو د قیمت ټیټېدل ښيي. ښاغلی عرب همداراز وایي چې د بار وړونکو موټرو د کرایې دوه برابره کېدل هم د نرخونو د لوړېدو یو بل علت دی. د نوموړي د معلوماتو په اساس پخوا به بار وړونکو موټرو په 150,000 افغانیو سنتو کې افغانستان ته واردول، خو اوس دا قیمت 250,000 ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت په راتګ سره بانکي بحران او د دولتي مامورینو د معاشونو نه ورکول هغه ننګونې دي چې تر اوسه نه دي حل شوي. د دې تر څنګ د خوراکي او سون توکو د نرخونو لوړیدل هغه بله ستونزه ده چې تر ژمي مخکې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین د حیواني محصولاتو د واردونکو د اتحادیې له غړو سره وکتل. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې مولوي صدراعظم د چرګانو د غوښې له واردونکو سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د ملي سوداګرو په وړاندې د شته ستونزو، د سوداګریزو توکو د ترانزیت او د صادراتو او وارداتو په برخه کې د مالیې په اړه خبرې شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ځینو سوداګرو د چرګانو د غوښو د واردولو په برخه کې له ځینو سوداګریزو بندرونو شکایتونه درلودل او ویل یې سره له دې چې دوی د حیواناتو غوښه د حلالې ذبحې له نړیوال سرټیفیکیټ او له روغتیایي اسنادو سره له امریکا او برازیل څخه واردوي، خو بیا هم د ننګرهار په ګمرک کې یې د وارداتو مخه نیول کیږي. د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معین په دې لیدنه کې سوداګرو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزې به د بهرنیو چارو وزارت په همکاري حل کوي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو نرخ یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 50 پوله، یوه یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 50 افغانۍ او 3 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
غرمنۍ خبری مجله له ازادي راډیو ووري. اقتصادي خبرونو ته غوږوي. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی ده د روسیې په قربتو په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بیلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د حقي حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په غلي شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کال جګړې سش کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړي حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په شلمه یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکیلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22 او 23 په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتی تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي رادیو کول شي په سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر او انستګرام کې هم وګورئ او واورئ. په کندوز ولایت کې د اوریجو د پروسس فابریکې فعالیت په ادي ډول جریان لري او د غراس کروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړیدو سره د اوریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزي هواري شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې دوی د اوریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو څخه اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له اوریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني اوریجو په بازار کې د بهرنۍ اوریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د اوریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په څلورویشت ساعتونو کې د یو سلو څلوېښت ټن اوریجو د تولید وړتیا لري او دوه سوه یوویشت تنه فني او غیر فني کارکوونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فني مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې درې زره واته سو څلوېښت تنه قراردادي کروندګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خود که عبارت از
شای فیصل شرکت لدولس کال رئیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په څلوروي ساعتونو کې یو سلو څلوېښت تنه وریجې تولیدوي او دغه راز دوه سوه یوویشت تنه کارکوونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغه ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
دو شرکت سره زموږ تعهد دار چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک مشوره ورکوي او تجار بیا د مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي. موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندوز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوا رزم کې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشټواله لقبل کروندګر په زړه او دودیزه توګه وریجه پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حد پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خرواله سوله کړې ده. دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ دې شرکت نه خوشحاله یو. تر کې د بزګر لپاره سوله راکې
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه داره چې د اولی مې ته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په دوله زره موږ دا چار زره په جیګې اخلو د نور شولې دا اوس موږ نه هم سودا جیګې واغستلې زمارات نه خوشحاله چې اسکان نه تر اوسه زه شهید خبر شپورت ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
د مو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنه. ځنه مې یو شرکتای
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت څخه ملاتړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي.
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورونو لګښت پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د
ننګرهار ولایت کې ویاړو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل ننګرهار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې ورور جانان موږ هیڅ نشو اخیستلی، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامانونه ارزانه شي او بل بېړمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه بادونه نشته ده، هېڅ کې نشته، خلک د لوږې په مخې کې دي. وسلام به احترام
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محکسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزابات سیمه کې نړۍ ته نوی راځي. افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلق وای پاکستان د ورکیر موټر ګډه کې د مشر افغانستان کې غنم نظر د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي. افغانستان د ډیر غربت سره مخ دی. والسلام علیکم کرام
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واړه مده سندری نشته کوسه دا سندری بندسی دی کوسه اتی دا سندری به خراش شي.